د ازادي رادیو د نن چهار شنبه دغه دویمه یو ساعت خبری مجلې ته مو خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یوناما د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. په همدغې مناسبت غونډه کې د افغانستان سفیرې عادلې راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړیو وغوښتل چې په طالبانو فشار راوړي څو د ملکانو وژنه بنده کړي. نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکیو وغندل. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلک کوټه کې وغندل. د دې شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر ښکېلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسي خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز د دې سازمان د امنیت شورا غړیو څخه وغوښتل چې پر طالبانو د فشار راوړي څو د ولسي خلکو مرګ ژوبله بنده کړي.
Once again we request this council to call on Taliban to
stop. اغلی رازوی یو ور بیا لدی شورا غواړو ټول طالبان وغواړي چې افغانستان کې د ولسی وګړو وژنه بند کړي. په ځانګړي توګه د هغو کسانو چې د انتخابات پورست په رای ورکولو کې ګډون کوي. د سیشن می پورست پروان ولایت کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د کمپاین پر مهال خونړی بریټ لکتر لګا شپږوشت کسان وژل او 200 نوري ټپيان کړل. په همدې ورځ د کابل په دویمه مکریانو کې د دفاع وزارت د پیژندون دروازې مخته ځانمرګ بریټ لکتر لګا 200 کسان وژل او 80 نوري ټپيان کړل. وسلوالو طالبانو دغه دواړو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیری هویت په ډاګه کړ چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځنګړیو عملیاتو د قومندانۍ ویاند لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیری گرین بیرټ نومیده. یو 40 کلن و او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د بایمر په وینا دا سرتیری د دوشنبه په ورځ د سپکې وسلې په ډزو وژل شوی. د امریکا پاوز وایي بیرټ د میدان وردګ ولایت کې په پوځي عملیاتو کې برخه درلوده. له دې سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمېر 12 ته ورسید. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره کتلې دي. د رویټرز خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی په وروستیو کې د هیواد ته سفر کړی و. د ایران دولتي رسنیو هم د موسوی له قوله ویلي په افغانستان کې د ټولو ښکېلو خواوو سره د سلام مشورو په چوکاټ کې د طالبانو یو سیاسي پلاوی د دې هیواد د وروستیو بدلونونو په اړه له ایراني چارواکو سره کتلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې تهران د ډسمبر مش کې ویلی وو د افغان حکومت له خبرولو وروسته د طالبانو له استازو سره کتلې دي. خو په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سیشن می پرست پرته لدی چې د ایران نوم یاد کړی پر خپل فیسبوک لیکلی لګاونډي هیوادونو ادا ته من نه ده شي. دی وی ترهګری ډلې چې لای هم لاسونه د افغانانو په وینو سره دي او د افغانستان په ورانولو پسې راخیستي کوربتوب وکړي. په دې وروستیو کې د طالبانو یو درې کسیز پلاوی روسیې ته هم تللی و او هلته یې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او نورو روسي چارواکو سره کتلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به همکاران په بغلان کې د برېښنا د پریښویو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته 150 میګاواټه برېښنا وصل شي. دا خبره د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وکړه.
دغه ستونزه چې په دند شعبالدین حسن تال مرکزي بغلان په حسن تال سیمه کې همدارس په اسقلان سیمه کې رامنځته شوی و د حل لار ورته پیدا شوه او مونږ ته اجازه راکړ شو تر څو زموږ همکاران د دې سره چې دا د ساحې نه ماین پاکي وشي او ساحه پاکه شي زموږ همکاران ساحې ته دننه شي او خپل کار پیل کړي.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د برېښنا پر پایو له بریدونو وروسته د تیرو څلورو ورځو راهیسې د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان 11 ولایتونو ته د ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا بهیر پرچاو شوی. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. تر دې مخکې د دې ایالت د ښځینه زده کړو لوړ پوړو چارواکو او ادارو ته په یو لیګل شوي امر کې ویل شوي وو چې د ښوونځیو زده کوونکي نجونې دې چادري او یا بشپړ حجاب اغوندي او د دې لپاره چې په لارو کوڅو کې د نارینهو له ناسم چلند خوندي وي خپلې څنګلې او مړوندونه دې پټ ساتي. د حکومت په دې پریکړې په خصوصي ټلویزیونو شبکو ټولنیزو او چاپی رسنیو کې پراخې نیوکې وشوې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیشنبې په ورځ په رسمي ټویټ کې وویل د نجونو لپاره د چادرۍ اغوستلو حکم سمدستي بیرته اخلي. ایران وایي په دې هیواد کې درې نیول شوي آسترالیایان په جاسوسۍ تورن کړي. تر دې مخکې په ایران کې د یوې آسترالیایي جوړې او د پوهنتون د یو استاد د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. د ایران د قضا سره تړلي میزان خبري اژانس د قضایه قوې د ویاند غلام حسین اسماعیلي له خولې ویلي دو آسترالیایي وګړو د یو پوځي سیمې د تصویرونو له اخیستلو لپاره له ډرون کیمرې کار اخیستی او درېیم هم یو بل هیواد ته په جاسوسۍ تورن شوی دی. استرالیا ویلی دوی درې واړو نیول شویو کسانو سره د سلام مشورې په برخه کې همکاري کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاینی ویلی کوم دلیل نشته چې باور وکړي دا نیول دی سیاسي انګیزه ولري. روسیا وایي درې پولیساتی د شمالي کوریا هغو وسلوالو کبنیونکو ټپیان کړي چې د روسیې په اوبو کې په غیر قانوني توګه کبان نیول. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د سېشنبې په ورځ ویل پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې روسي سرحدي ساتونکي د جاپان د سمندر د روسیې اړوند اوبو کې د شمالي کوریا له دوو وړیو کښتیو او یولس موټوري یا چټکو کښتیو سره مخامخ شول. روسی ساحلی ساتونکو اوس د شمالي کوریا شاوخوا اتیا اتبا په دې اړه باندې توقیف کړی دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د تو خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشه. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه او د دغه سازمان د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال لپاره د افغانستان لپاره تمدید شو. ټولو له افغانستان خپل ملاتړ وښود. د امریکا سفیر کیلی کرافت وویل
We remain steadfast in our commitment to the
موږ د افغانستان خلکو او په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. دغه پروګرام کې به د کابل د پرونی ورځ د ځانمرګي برید په اړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. وژل شوي 22 ته رسیدلی دي او د ټپیانو شمېر 8 ښودل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته تللی چې دغه هیواد تیلو په لوی چانځای د وروستیو بریدونو په اړه باندې څېړنې وکړي. همدارنګه د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد په دې بریدونو کې د ایران د لاسترلو په اړه ټول شواهد څېړي.
موږ ټول شواهد څېړو. له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو. ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي.
د پروګرام په دویم نیمای کې ډیره برخه ازادي اوریدونکو او نیز خبرونه ته ځانګړې ده. بیا مام سهار بخیر. رازول لمړی مطلب ته. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې یو غونډه وشوه او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ ماموریت یا یوناما د یو بل کال په خاطر تمدید شو. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو هیوادونو په دې اړه د پریکړه لیک هغه مساویده تایید کړه چې تیره شپه د شورا ته وړاندې شوې وه. د امنیت شورا غړیو همدارنګه په کابل او پروان ولایتونو کې پرونی خونړی حملې په کلکه وغندلې. تفصیل د اجمالاند پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو موقتی او 15 دایمي غړو په داسې ورځ په افغانستان کې دوی نامه د ماموریت دوام دی او بل کال لپاره تمدید کړ چې دا ماموریت پای ته رسیده. د امنیت د شورا لخوا د سې شنبې په ورځ په دې اړه د پریکړه لیک له تصویب وروسته اوس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2000 کال د سپتمبر تر 18 نیټې تمدید شو. چین چې تر دې مخکې په دې اړه د امنیت د شورا له پریکړه لیک سره مخالفت کړی وو د جرمني او اندونیزیا له سفیرانو سره د خبرو په پایله کې خپل مخالفت پریښود او پرونی دې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه. تر دې مخکې چین غوښتل د دې هیواد د یوې لارې یو کمربند د یو ټریلیون ډالرو ستره پروژه د یوناما د ماموریت د تمدید په پریکړه لیک کې یاد شي. د امریکا متحده ایالاتونه له دې وړاندې سره موافق نه و چې له کبله یې په دې اړه د امنیت شورا رای ورکول له دوشنبې څخه سه شنبې ته وسنډیدل. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ چون د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د پریکړه لیک مسودې ته د مثبتې رایې په ورکولو د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا ټینګار وکړ. دا وایي باید په پام کې ولرو چې د افغانستان اقتصاد ډیر مهم دی څو په پایله کې په دې هیواد کې سوله او ثبات رامنځته شي. دا هغه څه دي چې د افغانستان خلک غواړي. هیڅ هیواد حق نه لري چې د یو بهتره ژوند لرلو په لار کې د افغانانو خنډ شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري دا مهال د روسیې په غاړه ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبین زیاده د شورا له ټولو غړو مننه وکړه چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام پریکړه لیک تایید کړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کیلی کرافت هم د امنیت د شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان له حکومت او خلکو څخه د خپل هیواد د ملاتړ یادونه وکړه. دا وایي موږ د افغانستان خلکو په دې هیواد کې دایمي سولې ته پر خپلو ژمنو ولاړ یو. موږ به د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د امنیت د شورا له غړو او د افغانستان له خلکو او حکومت سره کار وکړو څو په افغانستان کې د سولې، امنیت او بشری حقوقو په برخو کې پرمختګونه ولرو. د امنیت شورا د ټولو غړو هیوادونو استازو د سی شنبې د ورځې په څرګندونو کې د کابل او پروان په ولایتونو کې ورستي خونړي بریدونه چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل هم وخندل. د دې بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر عادل راز په خپل هیواد کې د یوناما د ماموریت د تمدید مننه وکړه او د امنیت د شورا له غړو یو غوښتل چې په طالبانو فشار زیات کړي. عادل راز وایي یو اربی له دې شورا څخه غواړو څو له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو وژنه بنده کړي، په ځانګړې توګه د هغه کسانو چې د انتخاباتو په ورځ په رای ورکولو کې ګډون کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو حساس پړاو کې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه ماموریت دوام تمدیدوي. په داسې یو پړاو کې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې ماتې شوې او افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې دی. په عین حال کې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو بریدونو او پر دې ډلې د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیاتو هم زور اخیستی چې له کبله یې جګړه توده شوې او خلک یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو د دې شورا په پرونی غونډه کې د څرګندونو پر مهال د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې د سولې د داسې هڅو هر اړخیز ملاتړ کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوښتل دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې زموږ خبرونه اوري. اوس هم د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ پاړه باندې تاسو ته وروستي جزئیات خبرو. د کابل د چاودنې د وژل شویو شمیر 22 تر رسیدلې او ټپیان 8 ښودل شوی. د کورونای چارو وزارت وی پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ملي دفاع وزارت پیژنتون مخته انتحاري برید وشو. شپک پوځیان هم په وژل شویو کې شامل دي. فیروزه عزیزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د سه شنبې په ورځ تر غرمې وروسته انتحاري کس د کابل ښار په مکریانو کې د ملي دفاع وزارت پیژنتون دروازه کې چاودنه وکړه. د پیښې شاهدان وایي چاودنه هغه وخت رامنځته شوه چې د ملي دفاع وزارت د پیژندون مراجعین د دغې ادارې په دروازه کې راټول شوي وو. محمد طوفان چې پیښې ته نږدې و او یو خپل ملګری هم په دې پیښه کې له لاسه ورکړی، ازادي راډیو ته وویل چې له 10 تر 30 کسان په دې ځای کې وو.
یوه او 15 دقیقې وی چې غوښتل مو د نن لار شو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. زموږ ملګری او هغه خلک چې غوښتل د نن لار شي ټول شهیدان شول.
د پیښې له ځای لري یو سپینګیری سړی په ضعیف بدن ناست دی او د خپلو زامنو په اړه ځکه اندېښمن دی چې هغوی هم د پیښې په ځای کې وو. دی وایي دوه زامن یې چې 24 او 30 کلن دي د پیښې په ځای کې په ورځني کارونو بوخت وو او له یوې هیڅ خبر نه دی.
له دزو وروسته پوه نه شوم چې څومره خلک تباه شوي. ټول له همدې ولس نه دي، ټول افغانان دي. زما دوه زامن هلته دي، یو مې ویلي خو له بل نه یې خبر نه یم.
د دغه پیښې یو شمېر چاپیان د کابل وزیر محمد اکبر خان روغتون ته د درملنې لپاره استول شوي دي. د دغه روغتون مسؤلین وایي چې و چاپیان دغه روغتون ته انتقال شوي چې دوه پوځي او پاتې نور یې ملکیان دي. د دغه پیښې و ټپي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې د دولت نه غیړی دي چې زموږ امنیت نشي نیولی. که دولت امنیت ټینګ کړای شي ولې به داسې وي؟ د یتیم او بېوزله وینه به ولې تویږي؟ سر، دماغ، ښی لاس او دواړه پښې مې ټپي شوي دي.
د کورنیو
چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي چې په دې پیښه کې د 22 کسانو په ګډون شپږ پوځیان وژل شوي او دیش نور ملکیان ټپیان شوی دي. د خغلی رحیمی په خبره د وژل شوی او ټپیانو په شمیر کې خزی او ماشومان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ډله د جګړې په ډګر کې له زیاتو تلفات سره مخ شوی او په همدې لامل ملکیان په نخښه کوي. د دغه پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی. دا دویمه پیښه ده چې نن یې طالبانو مسؤلیت منلی. تر دې پیښې یو ساعت وړاندې په پروان ولایت کې بلې چاودنې شپږ ویشت کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
څوک
شنبه ورځ په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ. azadiradio.com
د یو شمیر څارونکو په باور د وسلوالو طالبانو جهادي سابقه د القاعده له شبکې سره د هغوی د ارتباط یو کلکه کړې ده. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن او د هغه نورو ملګرو او وسلوالو ته ځای ورکړی وو. په قطر کې په وروستیو څو میاشتو کې پر دې چې وسلوال طالبان به له القاعده سره تړاو شلوي او د افغانستان له خاورې به پر امریکا او د امریکا په متحدانو حملې نه کېږي زیات خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې له القاعده سره به ارتباط شلوي، خو آیا وسلوال طالبان په حقیقت کې د دې توان لري چې په افغانستان کې د القاعده او حقانی شبکې د فعالیت مخنیوی وکړي؟ په دې اړه مجید بابر یو رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې وسلوالو طالبانو داسې نخه نه ده څرګنده کړې چې ثابته کړي چې له پخواني متحد القاعده سره اړیکې پرې کړې دي. د یو شمیر څارونکو په باور د وسلوالو طالبانو مشر ملا حبت الله لا هم د القاعده شبکې ته وفادار دی. د امریکا په ستانفورد پوهنتون کې د نړیوال امنیت او همکارۍ د مرکز غړي اسفندیار میر اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د القاعده او وسلوالو طالبانو نو د اړیکو د پریکون هیڅ نخه نه لیدل کیږي. میر ویلی چې د وسلوالو طالبانو یو ډله به د حقانی د شبکې په سیر له القاعده سره روابط په راتلونکي کې هم وپالي. اسفندیار میر اسوسییټډ پریس ته ویلي چې حتی د افغانستان د ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري ګمارل شوي والیان له القاعده سره تړلي دي. په داسې حالت کې وسلوال طالبان څرنګه امریکا ته ډاډ ورکولی شي چې د القاعده شبکې د فعالیت مخنیوی کولی شي؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلداد هم په دې اړه د واضح ځواب له ورکولو ډډه کړې ده. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزي ازادي ریډیو ته وویل چې په دې ارتباط وسلوال طالبان امریکا ته داسې ضمانت چې حقوقي اساس ولري نشي ورکولی.
اول باید شخصیت حقوقی طالبان رو تعریف کنند و بعد از بحث ضمانت از نظر حقوقی مطرح میشه.
د یو شمیر رپورټونو پر اساس وسلوال طالبان د افغانستان د خوري په ترنیمایي زیاته برخه واکمندي. د افغانستان حکومت ردوي چې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ لمن دومره پراخه ده. دوهمه پوښتنه ده چې آیا د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکرو تر لغوه کېدو وروسته طالبانو واشنگتن ته ویلي چې د القاعده رهبری چیرته ده؟ د یو شمیر سارونکو په باور دا نور یو پټ راز نه دی. متقاعد پاکستانی جنرال طلعت مسعود وایي چې د پاکستان حکومت او د وسلوالو طالبانو رهبران په دې ښه پوهیږي چې د القاعده مشران چیرته دي. خو د نصر الله ستانکزي په باور که د وسلوالو طالبانو رهبران په افغانستان کې وي طالبان او حکومت به ورڅخه خبر وي. ستانکزي وایي چې القاعده یوازې په افغانستان کې فعالیت نه لري بلکې یوه نړیواله شبکه ده. خو د ملګرو ملتونو یو رپورټ چې په جولای کې خپور شو ویل شوی چې د القاعده زیات بهرني وسلوال په سوریا او افغانستان کې میشتي. د القاعده شبکې بنسټ اخیستونکو اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په مئی میاشت کې د پاکستان په ایبټاباد کې ووجل شو. تر هغه وروسته د شبکې مشري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. زواهری د سپتمبر د 2011 د حملو په مناسبت یو ویډیوي پیغام خپور کړ. د لانګ وار جرنل د خپرونې مشر بیل روګیو په یو مقاله کې چې له دیموکراسي او د دفاع بنیاد خبره کړې لیکلي چې د زواهری تازه پیغام څرګندوي چې د القاعده لویان لا هم په خپل حال او ژوند دي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
په پروان او کابل کې د سیشن بی ورځې 14 ته نړیوالو ورځپاڼو کتنه کړې ده. یو ځان بشون کې پرون تر غرمې مخکې نږدې 12:40 دقیقې د چاریکار په ښار کې د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم غونډې ته څیرمه 14 وکړه. بل ځان بشون کې د ماسپښین د 2 بجو خواته په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې بریټ وکړ. د افغان چارواکو په وینا دغو دوو پیښو په لسګونو کسانو وشل. د دې 14 مسؤلیت طالبانو منلی دی. واشنگتن پوسټ لیکي امنیت ته د اندېښنو سربېره ولسمشر اشرف غنی په ټول افغانستان کې ستري انتخاباتي غونډې په وروستیو اونیو کې جوړې کړې دي چې په نورو غونډو کې څه ستونزې نه وي رامنځته شوې. ورسپانه لیکي په چاریکارو کې د سیشن بی د ورځې د غونډې هم سخت امنیت نیول شوی وو او ټول برخوالي څو ځله تلاشي شوي وو. ورسپانه په پروان کې د صدیقي په نوم د یو شپېته کلن دوکاندار خبره راخلي چې وایي خلک د انتحاري 14 له امله د انتخاباتو غونډو ته نه ځي. دغه دوکاندار بیا وایي چې سوله تر انتخاباتو مهمه ده او جمهور رئیس غنی د انتخاباتي غونډې امنیت نشي تامینولی. د واشنگتن پوسټ په باور د امنیتي ستونزو له کبله د ولسمشرۍ د انتخاباتو په څه باندې 15 کاندیدانو کې یوازې 2 تنو یې لویې غونډې جوړې کړې دي. ورسپانه د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم د مرستیال امرالله صالح پر دفتر په کابل کې بریټ هم اشاره کړې ده. د حمله د جولای په میاشت کې شوې وه چې 40 تنه یې ووشل او 50 نور یې ټپیان کړل. بلې ورسپانې د هیل هم د پروان او کابل د 14 په اړه لیکنه خبره کړې ده. د هیل لیکي دا 14 د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا ټاکنې د سپتمبر په 28 وشي. طالبانو خبرداری ورکړی دی چې افغانان دې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. د هیل لیکي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه د رواني میاشتې په لومړیو کې وروسته تر دې تیز شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. ورسپانه لیکي طالبانو چې د اوربن وړاندیز رد کړی دی د سولې د خبرو له ناکامۍ وروسته شایي اوس بریدونه پسې زیات کړي. جګپوري امریکایي جنرال تاد ولټرز تیره اونۍ ویلي وو چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به شخړې ډېرې شي خو نړیوال ځواکونه به د دې انتخاباتو د امنیت لپاره لازمې هڅې وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ تپه او FM 13.5 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. په هلمند کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د 19 مرکزونو د پرانیستلو پیشنهاد ولې رد شوی دی؟ په دې اړه باندې الیاس دایی یو رپورټ را لېږلی دی. په رپورټ کې خلک وایي تر ولسمشرۍ د ټاکنو پورې وخت شته او د ټاکنو د کمیسیون غړي باید رد شوي 19 مرکزونه هم د ټاکنو په ورځ پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ.
د هلمند چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د ټاکنو خپلواک دفتر ته د 19 مرکزونو نوملړ ولېږئ چې د نادالي ناوی او ګرمسیر ولسوالیو تر څنګ د لشکرګاه په څلورمه او بابا جي پورې اړه لري او د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي ستونزو له امله نو پرانیستل شوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین د ټاکنو په تړاو یو غونډې ته وویل که څه هم دوی او د ټاکنو دفتر کافي وخت درلودی چې یاد مرکزونه پرانیزي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ورسره د غسیمو د 19 مرکزونو د پرانیستلو موافقه ونه کړه چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د حکومتي سرتیرو په لاس ورغلي دي.
متاسفانه پیشنهاد
دی وایي بدبختانه په دې برخه کې زموږ غوښتنه ونه منل شوه. موږ د 19 مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ولخو اوس دمنې ځواکونو په لاس کې دي. درې میاشتې مخکې مو دغه پیشنهاد وکړم کمیسیون را سره ونه منئ. اوس خلک او د تاسو مدني فعالین او مطبوعات کولای سي د نور خلکو غوښتنې راواخلي او د کمیسیون له مسؤلینو سره وغواړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ستاسو په سیمه کې تړلي مرکزونه د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز ته د نږدې سیمو ترڅنګ د ناوې او تریخ ناور ترمنځ منطقې د نادلي ولسوالۍ چانجیر لوی منده کوفک او د لشکرګاه د څلورو میاوزې باباجي په شمول د ګرشک ولسوالۍ مالګیر هغه پراخه او د وګړو د کیسې دي چې خلک یې نسي کولای په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي ځکه دوی سټیکر نه دی وهلی او د پارلماني ټاکنو پر مهال یادې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د یادو سیمو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي ټاکنو ته کافي وخت شته. کمیسیون کولای سي د هغو کسانو لپاره په خپلو سیمو او کلیو کې د رایه اچونې مرکزونه پرانیزي چې سټیکر یې په لشکرګاه یا بلې سیمې کې وهلی وي او تر امن وروسته خپلو ولسوالیو کلو او سیمو ته ګرځېدلی وي.
نوې سیمې چې نیول شوي دي د انتخابات کمیسیون مکلف دی چې دوی ته د رایه ورکولو چون دا د دوی خپل حق دی دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړه سي چې هغوی هم وکولی سي د نوې سیمې چې نیول شوي چې هغوی هم وکولی سي خپل انتخابات او رایه وکاري.
هغه سیمې چې اوس په هلمند ولایت کې نوې تر امنیت شتنان راغلی دي موږ د انتخابات د کمیسیون څخه بل خصوص د مرکزی حکومت څخه منده غوښتنه ده چې هغه خلک چې تر اوسه پرې د رای د حق څخه محروم شوي دي باید چې هغو ته د رای مرکزونه ورته پرانیزي تر څو خپل د رای د حق څخه برخمن شي او خپل د خوښ کاندید ته رای ورکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند د ساحوي دفتر مسؤلین وایي که څه هم دوی او ځایي چارواکو په ګډه د نولسو مهمو مرکزونو نوملړ چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي مشکلات په خاطر تړلي ول مرکزي کمیسیون ته وسپاري خو هغوی رد کړ. په هلمند کې د انتخاباتو د دفتر مشر شبیر احمد حامد وایي که څه هم دوی هڅه وکړه خو مرکزي دفتر د ټاکنو په ورځ د احتمالي ګډوډۍ په خاطر د یادو مرکزونو پرانستل ونه منل.
موږ په هغه وساحاتو کې چې وروسته امنیتي ارګانونو خلاصي کړي دي ثبتنام او راجستر نه دی کړی موږ مرکزي حکومت سره مرکزي دفتر سره وبخې مرکزي دفتر سره څو څو کارته دغه خبره شریکه کړې ده چې دوی تل مرکزونه سایډونه خلاص کړي تر اوسه پورې لاله سرځي وخت شته د امنیتي ارګانونو په دې اړوند به بیان زه جدي پوښتنه وکم چې دغه ساحاتی که نوی چې مخلاص شوی دی د مخالفینو د نه تسلط نه دوی ته مرکزونه خلاص کړي.
د ټاکنو د کمیسیون مسؤلین وایي هغه کسان چې د رایه اچونې په شرایطو برابر وي کولای سي د لشکرګاه په شمول د ټولو سوالیو په 15 مرکزونو کې خپلې رایې وکاروي. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته روان شوی څو دغه هیواد د تیلو پر تاسیساتو د وروستیو بریدونو په تړاو له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي هیواد یې په دې بریدونو کې د ایران د لاسلرو په اړه ټول شواهد څېړي. ایران د سعودي د ارامکو د تیلو پر تاسیساتو د ډرون الوتکو په وسیله شوي دې بریدونو کې لاسلرل رد کړي. اجمل اند او نور جزئیات.
د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو برید د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ریاست تراخ کله. مایک پامپیو د سې شنبه په ورځ ناوخته سعودي عربستان ته روان شو. ټاکل شوی چې هلته به د سعودي چارواکو سره د راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې اترې وکړي. بل خو د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د سې شنبه په ورځ په واشنگټن کې وینا کې وویل پامپیو به د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه په ورځ د شوي بریدونو په وړاندې د امریکا پر غبرګون د دې هیواد له چارواکو سره بحثونه وکړي. مایک پینس همدارنګه زیاته کړه امریکا دا مهال هغه شواهد څېړي چې په دې پیښه کې د ایران لاس لرل ثابتوي. مایک پینس وایي موږ ټول شواهد څېړو، له خپلو متحدانو سره به مشوره وکړو، ولسمشر ټرمپ به په راتلونکو ورځو کې د بهترین اقدام په اړه پریکړه وکړي. تر دې مخکې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي و چې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی خو ایران دا تور رد کړ او هغه یې بې بنسټه وباله. په یمن کې حوثي اقیان چې ایران ملاتړ کوي او له سعودي عربستان سره جنګیږي ادعا کوي چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو په وسیله دا بریدونه دوی کړي. د تیلو هغه تاسیسات چې بریدونه پرې شوي د سعودي د تیلو د تولید نمایي برخه جوړوي. دغلته د شنبې په ورځ له دې برید وروسته په نړۍ کې د تیلو تولیدات په سلو کې 15 اخیستمن شوي دي. په سعودي کې د تیلو دولتي شرکت ویل له دې برید وروسته د دې هیواد د تیلو تولید په ورځني ډول څه کم 6 میلیونه بیرل راکم شوی. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي په ایران کې هغه سیمه پیژندل شوې چې پر سعودي عربستان ترې دا بریدونه ترسره شوي. د چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي د سی بي ایس تلویزیوني شبکې ته ویلي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په دې عملیاتو کې له شل توغندیو او ډرون الوتکو کار اخیستل شوی. بلخوا سعودي عربستان وایي د دې هیواد د تیلو تولید به په راتلونکو دوو یا درې اونیو کې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښته د ولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو لنډ خبرونه ته وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو په کابل او پروان ولایتونو کې د پرون ورځې مرګونی بریدونه په کلکو ټکو وغندل. د دغه شورا غړیو په پرونی غونډه کې چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت په تمدید متمرکز و د جګړې پر ښکېلو اړخونو ټینګار وکړ چې د ولسی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. د امریکا پاوز د هغه امریکایي سرتیري هویت په ډاګه کړ چې د دوشمې پر ورځ په افغانستان کې وژل شو. د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ ویان لورین بایمر وایي وژل شوی سرتیري ګرین بیرټ نومیده، یو 40 کلن او د څلورم ځل لپاره افغانستان ته تللی و. د په میدان وردګ ولایت کې په عملیاتو بوخت چې وژل شو. ایران تایید کړی چې د طالبانو له استازو سره یې کتلي. د رویټرز خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوی له خولې راپور ورکړی چې د طالبانو یو پلاوی پروستیو کې د هیواد ته سفر کړی. اخوا د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل فیسبوک لیکلي له ګاونډیو هیوادونو دا تمه نه ده چې یوې ترهګرې ډلې کوربتوب وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي نن چهارشنبه به همکاران په بغلان کې د برېښنا د پریښویو مزو په تړلو کار پیل کړي او هڅه به وکړي چې د نن ورځې تر ماښامه پورې کابل ته 1.5 میګاواټه برېښنا وصل شي. طالبانو په بغلان کې د برېښنا مزي وشتلي او له څلور ورځو راهیسې په کابل او لسو ولایتونو کې برېښنا نشته. د پاکستان په خبر پښتونخوا کې د صدر اعظم عمران خان واکمن ګوند تحریک انصاف هغه حکم بیرته اخیستی چې په دې ایالت کې د ښوونځي نجونې د بشپړ حجاب اغوستلو ته اړ کولې. ایران وایي په دغه هیواد کې درې نیول شوي آسترالیایان په جاسوسۍ تورن کړي او دغه نیول شوي اوس محاکمې ته انتظار باسي. روسیا وایي درې پولیسات یې د شمالي کوریا هغو وسلوالو کب نیونکو ټپیان کړي چې د روسیې په اوبو کې په ناقانونه توګه کبان نیول. روسیې په دې تړاو د شمالي کوریا اتیا اتباع او دوه کښتۍ نیولې دي. ازادي راډیو ته غوښتل د لند خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د لوسلو لپاره او همدارنګ د اوریدلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com او د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اقبال لکندار لیکلي امریکا د طالبانو د پلار په کور پاکستان کې طالبان په نخښه کړی د مطلب ورکړې ویل دي زکه او بچ په کاریز کې وچه نشي په لختي کې نه وچیږي. محمد الله قلمیار د هلمند لسنګینه لیکلي ز طالبانو او حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملکانو خیال وساتي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت د طالبانو سره د سولې خبرې بیا شروع کړي ته څو جنگونه آرام شي. سول امانځه یې لکونړ لیکلي طالبان باید په دې پوه شي چې د نړۍ بل هر هیواد د سولې په پروسه کې د افغانانو او افغان حکومت بدیل نشي کېدی. جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي د افغانستان جنگونه په ښارونو کې شروع دي، ملکي تلفات زیات شوي دي. ګلزمان کمالزی لکونړ لیکلي د ټولو هیوادوالو مې غوښتنه دا ده چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او خپل راتلونکی ولسمشر وټاکي. او داود غنمرنګ د زابل لیکلي طالبان به هیڅکله په خپلو کړنو خلک له انتخاباتو منع نه کړي. یو ځل بیا به د ژوند رنګونه چې مخکې پروګرام کې ما مخپاره کړل تاسو ته اوس بیا خپور کړو، له موږ سره پاتې شئ.
د ژوند رنګونه.
نوم مې ملک خیالي ګل. په د ځینو کورنیو کې د الک او انجلۍ ترمنځ ډیر زیات فرق کوي. تاسو په سیمه کې دا موضوع څنګه ده؟
هر ټول عام دنیا کې رواج ده.
ولی
د انسان د زړه خپلواک نه ده، دا د الله په لاس کې.
تاسو یې په ټوله دنیا کې دا کار ده، څه پیږي چې په ټوله دنیا کې خلک د الک او انجلۍ ترمنځ فرق کوي؟
پیږي په دې خو دغه انقلاب کې مونږ پیدا شوی و سمګیر سپینې زه په دې کې نه دونه خو باید تجربه حاصل کو کنه.
دا کار څنګه ده چې دغه کورنۍ د الک او انجلۍ ترمنځ فرق کوي؟
دا خو کار نه ده، په دې نه ده چې دوی د سارا غم براوړې کور ته د کور کوم ځو چې کور کې د الک او د انجلۍ ترمنځ یو جنجال یا یو شی پیدا شي هغه به نو عمري دواړه زر سپینګیری کېږي.
ته خپله لورګانې لري؟
هو.
څومره د زمانو سره فرق کوي؟
یار الحمدلله تر اوسه مې فرق نه ده کړی.
نور کسان دې لیدلی دا کار کوي؟
ډېر ډېر په زرګونو کسان مې لیدلی دی. جنجلۍ پیدا سي لس شپې په کور د خدای رحمت وري او هلک چې پیدا سي پنځه شپې.
نو بیا ولې فرق کیږي؟
فرق خو په دې کیږي که دغه نه یو سړی ځان سره خپل قضاوت وکړي او دا فکرونه وکړي نو افغانستان کې ولې دغسې حال راغلی؟
علت هم داره چې فکر نه کوي.
فکر نه کوي که نه یو سړی سوچ نه کوي.
په خپل کور کې زوی دې ډېر په درد لګېدلی که لور دی؟
دواړه. اول ما ته لور په درد لګېدلی. ځکه چې مثلا په دې چې مشرانې مې لورګانې وې چېرته چې د کور جنجال غونډ په لورګانو باندې زمن وړکي وا ته چې اوس زمن رالوی سه لورګانو خوارانې پردیو کورو ته لاړلې که څه م ورکړي کو ته خو که نهوي نو خدای به بیا موږ نه پوښتنه
کوي. هغو کورنیو ته چې د هلک او انجلۍ ترمنځ فرق کوي د تا مشوره څه ده؟
زما مشوره دغه ده چې د هغو کورنیو چې د هلک او د انجلۍ په منځ کې فرق کوي نو دا بیا خو د خدای مسؤول ده نو هغه ورکړه او دا د گرفت د الله په لاس کې ده.
ازادي راډیو ته غوږیاست. اوس هم د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله تاسو د دېونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ اوستونځوي چې دوی د خپل ماشونو پاره درلود او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. وی وقفه وروسته به له ښاغلی فضلي څخه واورو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغو ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانیو ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسه پوری مختره دریل کا او لستر کورنی شهیدان وارثین او مالیت درون کی وګړي سب کی چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکو موږ وتوانی دو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ په هواد ګوټ ګوټ ټول کورنی ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنیو او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکړو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک پې کې د څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دېرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دېرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. وان سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه د ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیمه مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاله حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، پر اساس کې څو اونیو کې موږ بل بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کوو چې د اغلارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سهولتونه جوړ شي. دا ټول هغه پروسې دي چې موږ د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره د هغوی په ثبت او د هغوی په رجستریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو او هغه خلک چې ثبت دي خو واجب د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او دې ادارې سره وصل کړو او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دی. دوی بستونه اعلان کړي دي مالیت لرونکو وګړي دي ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کړي.